وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجو شي تاسو از نه لري ته غواګی اس مخکې در دې چې خبرون مطلب تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د روپۍ اتحادیې پخوانی شهر زفیر ریفایلا یدیوس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د روپۍ اتحادیې استازولۍ نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو هغه د مړینې خو د هغې د مړینې علت ته یې شرنده کړې. دغې استازولۍ لیکلي چې رافایلا د افغانستان ریښتینې ملګرې او د ښځو نجونو اتله وه. رافایلا یدیوس د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د شهر زفیر په توګه خپل ماموریت په اګس پروسی کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس سنګ سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټي وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره سر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپورونه وایي چې وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بېلابېلو ولایتونو کې زعفرانو ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د روسیې د مندنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لورې هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د ټاس خبري اژانس راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې ماسکو د پاکستان افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات سولېستبل حل شي. روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسي قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسي د منل شوو ادارو له لسخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسي د دوما یو ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسي د لیبرال دیموکرات ګوند مشر لیونینت سولوتسکي مخکې ویلي و چې دا قانون د دې لپاره معرفي شو چې د روسي او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه په ورځ شاوخوا وی هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریه ته ستنه کړی دي. د دغه لندن میشي مرکز په وینا د سرتیری او افسران په سردی دروازه کې د سوریه د ترتوس ولایت نوی واکمنانو ته سپارل شوې دي. ریوټرز خبري اژانسونو د امنیتي سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریه د نوی حکومت ځواکونو له پولیسو څخه د وختو په خاطر نیولې دي. روسي خبرم دا چې اسرائیلي ځواکونه لخوا د غزې په شمال کې د کمال او دان روختون رئیس او د دې روختون لزګونه طبي کارکونکو نیول شوې دي. تماس اړوند روختي چارواکو ویلي چې اسرائیلي پوځ په دې روختون کې له 450 زیات کسان نیولي دي چې په هغوی کې 3 تنه طبي پرسونل دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شي. اوس کې د جګړې درېدل خو ځای اوسیدونکي له هم خپل مینو ته نږدې سوي.
بل هر جنگ درېدلی دی، زموږ امنیتي سرتېري په ساحه کې موجود.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه فرمان ته د یو شمېر معترض میرمنو غبرګونونه.
دا خو موږ په خوا هم په هوټل کې څوک داسې مسکاله سي خپل ګاونډي خواته کړکۍ کې.
او دا به هم واوري چې بوس کلا څه ځانګړتیا لري.
بوس کلا د دې هېواد د ډېر بډای تاریخ فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده.
خبرونه کې ترنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
روسیه د طالبانو او پاکستان حکومت د زغم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له سوساتو جګړو وروسته کې چې دوړ خو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو ادا کړې ده. په خصوصیت کې د طالبان د حکومت والی وین مستغفر ګربز د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځای اوسیدونکي له خپلو مینو ته نه دي ستنه سوي. نور حال په دې راپور کې که هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي، خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زموږ باندې تیر سرتیری په ساحه کې موجود کورنۍ چې د جنگ له ویرې نورې سیمو ته تللې دي تر اوسه بیرته نه دي ستنې شوې.
پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته ستانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبل اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د ادعاوې نسي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادعا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي هیڅ پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ ته پروت غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته دسي کوم درو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امزي دمدې موضوع تړاو می د پوزي چارل شنو کې غغلی یوسف مزازي څخه پوښتل چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریس څه دی؟
ګوري د پاکستان له طرفه يرغل تجاوز او په ملکی خلکو د ملکي والی په خلکو برید دی ما خیان دی ورونه بچان واړه او زاړه دغه د شهیدانول او د دې ملکیتونه کورنه رنگول آینه نه مغه تجاوز چې روسانو کړی او هو امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغه څه فعالیتونه پوزی و استخباراتی و فعالیتونه استفاده وکي چې افغانستان کم تنه متاثر شي. نو دغه ځایونه چې بیا هغه کلی ولی او بیا هم خلک له منځه لاړ شي نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې اول خو باید موږ ټول تعلقات روابط تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمنی نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي ستراتیژیک سیاستونه لرو محلي لرو سیمه لرو پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت دی. نور هر کړنه چې کیږي هر عمل چې کیږي هغه باید د دښمن په سترګه او د دښمن سره باید وي تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازای صاحب چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوې دي بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي د دریم ځل دی چې دغه عملی کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي تیر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي؟
پاکستان پخوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله ولې دا جرات یې نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي. علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم دا دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و. دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست یې واده که دښمن یې واده. نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو. دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت ده. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبانو کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده بل لاس کې هلته تیارې بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د همون باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما دا سیاسون دا خلق هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولس ته په دغه یو فکر وسي موږ خو آسمان دغه راکیټونه دغه تیارې حتی ضروري اتومي سلاح بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دموږ راکیټونه به د چا لګېږي بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که 5 کاله بعد وي که 5 کاله بعد وي دا خو حتمي ده. دغه نه همون نشي سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه نو دا راکیټونه به په چا ورېږي؟ دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کیږي ما
ډېره زیاته
مننه
د پوزي چارشنکو ښاغلی یوسف همزه چې موږ سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ودانۍ جوړولو پر مهال د ګاونډي د ودانۍ پر لور د کړکۍ ایښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده تازه فرمان د یو شمېر متعرض میرمنو غبرګون راپارولی دي. دوی وایي دا پرېکړه له اجتماعي ژوند د ښځو د حذفولو لپاره یوه بله هڅه ده. په ورته وخت کې به یو شمېر نورې میرمنې که څه هم دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو د حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو په اړه وي. د طالبانو حکومت وین زبیلا مجید په دې اړه تازه د راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات سنه ککړه پر راپور کې.
د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډي د ودانۍ پر لور د کړکۍ ښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت غبرګونونه. په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادي کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سر پوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې دي. د دې خوځښت یوې غړې شولې پارسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم
دا فرمان نه یوازې د افغان میرمنو د ځپلو د دوامي و څرګنده بلګه ده، بلکې د خلکو ورځنی ژوند او د پریکړو کولو حق اغیزمنوي. دا افراطي پریکړه چې د خصوصي حریم د کنټرول په پلمه پلي کیږي، په حقیقت کې د ښځو د محدودولو او لټولنې څخه د دوی د منځوي کولو یوه بله هڅه ده.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې که څه هم د طالبانو د مشر دا فرمان ښځه ځپونکی نه ګڼي، خو انتقاد کوي چې د طالبانو د حکومت ډېری فرمانونه ولې د ښځو په ژوند متمرکز دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا قانون ښه ده، دا خو موږ پخوا هم درلودل که څوک داسې نسي کولی سي خپل ګاونډي خوا ته کړکۍ کېږدي، همسایه پرې پاس راپوسیږي. خو زورواکو خلکو دا خبره په نظر کې نه نیوله. خو خبره دلته داسې ولې د طالبانو قوانین فقط نښه ښځې دي؟
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت تر اوسه له 50 زیات ښځو ځپونکي فرمانونه صادر کړي دي، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دوی د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه یې دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران هم وایي چې دا قانون په تېر جمهوري نظام کې موجود و، خو بیا هم یو شمېر خلکو ترې سرغړونه کوله. یو له دوی څخه انجینیر عبدالصبور نوري ازادي راډیو ته وویل:
د افغاني دود او دستور له مخې د کړکیو پرېښودل د ګاونډیانو طرف ته له پخوا دغه خبره یو عادي رواج و چې ګاونډیانو ته ضرر ونه رسیږي. دا کار د فرمان نه بلکې د ښاروالۍ د دستور العمل او مقرراتو مربوط کیږي چې چیرته د لوړ پوړو ودانیو اجازه ورکړي تر څو د هستوګنې کورونو ته ضرر ونه رسیږي او ګاونډیان په امان کې وي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د دې فرمان په پنځمه ماده کې راغلي: هغه ودانۍ چې له دې فرمان څخه مخکې جوړې شوې وي او کړکۍ د ګاونډي د کور خوا ته دي، د ودانیو مالکان مکلف دي چې د انسان د قد په اندازه دیوال پورته کړي او یا په بلې وسیلې سره له ګاونډیانو ضرر دفع کړي. په فرمان کې دغه شان راغلي چې ښاروالۍ او نورې اړوندې ادارې مکلف دي چې د ودانیو جوړولو پر مهال څارنه او د دې فرمان د عملي کېدو څخه ډاډ ترلاسه کړي. هڅه مو وکړه د دې فرمان د تطبیق په اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د جنوبی کوریا د وروژن اداره وایي چې د دغه هیواد د هوایي ډګر له دیوال سره د مسافر وړونکو الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمیر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 178 تنه سپرو چې نن سهار پر موان هوایي ډګر د کیناستلو پر مهال له زغاس لیکې ووتله او له دیوال سره وجنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. دا الوتکه د ټایلنډ له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیښه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شاله برخې څخه ژوندي ژغورل شوي، دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي، داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاست لیکه یا رانوې باندې په سینه وښویده، د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پورې اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ تر څنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي، له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبي کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژن ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایی پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایی شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. دغه راز د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
بوس کلا د افغانستان د لرغونو تاریخي آبادو له ډلې به مهمه نه خده چې د پیړیو په اوږدو کې د تاریخ او کلتور ګڼ رازونه په خپلو دیوالونو کې ساتلي دي. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي سقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي. په دې وروستیو کې دغه کلا ته برغلي او شمیر سیلانیان د کلا د دروازې یا ششک د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې جملې لیکوال او فرهنګپال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړي. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخکې ځمکه د 50 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په داسې حال کې چې روان ژمی د بارانونو او اوبو د راټولېدو له امله د دې تاریخي دروازې د نړېدو خطر زیاتوي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د ششک د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړي او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه کړي.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هېواد د ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا پاسل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډیر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خدای سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایئ چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدي مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د شل سانتۍ په شاوخوا کې ځکه کیندل شوی ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظمه او تقریبا د شل سانتۍ ژوروالی او یو نیم متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 50 سانتی متره کیندنې سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
دا سي د ځایو سدونکو دا سي وویل چې د خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمزه کې ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی ور باندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه د ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی چې تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدي او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفت د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتو خبر مجله پای ته رسیدي. دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، ښه خبرونه ولري.
سلامت باشین. تشکر از شما شنوندگان عزیز. سلام بر شما به مجله خبری.